شپږ بجې دی د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته خراغلې. په دې خبری مجلې کې زه فریده هوټ سیفی، فرشته جلال زی او امان الله امیرزی په تخنیکي برخه کې را سره دي. نور همکاران هم شته. اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغانستان پر ختیځو سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې راکټي حملې وغندلې. د کونړ اوسیدونکي وایي له پاکستانه پر دوی د توغندیو مخه ونیول شي نو بیا له بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه له امریکا سره ستراتیژیک تړون څه معنا لري؟ دا نو د ملګرتیا په معنا نه ده، یو ډول دښمني ده له افغانانو سره چې په داسې سخت وخت کې ورسره مرسته نه کوي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه فرشته جلالزی د نن ورځې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راوړي.
مهمو خبرونو سرخط. په افغانستان کې مشتای صف ځواکونه د پاکستان له خوا په یو شمېر سرحدي سیمو حمله تاییدوي. جمهور رئیس حامد کرزی نن په اورزګان کې چاودنه په شدت وغندله. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر وایي په سوریه کې د رژیم د سقوط په اړه نور شک نشته، او د رومانیا جمهور رئیس تراین باسیسکو چې د استیزال لپاره یې ټول پښتنه وسوه وژغورل سو. په افغانستان کې مشتای صف ځواکونه د پاکستان له خوا په یو شمېر سرحدي سیمو حمله تاییدوي او وایي چې ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او ایصاف په درې اړخیزه غونډه کې په دې مسله خبرې وشي. په کونړ کې سیمه ییز چارواکو ویلي چې تېره شپه هم د پاکستان له لوري د دې ولایت پر ځینې سیمو 50 د هوان ګولۍ لګېدلې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن د حملې په شدت وغندلې او د داسې حملو د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه یې کړې ده. په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. جمهور رئیس حامد کرزی نن په اورزګان کې چاودنه وغندله. نن سهار د اورزګان د خیرو کاریز د کلي په جماعت کې په چاودنه کې د مسجد ملا وژل سو. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي چې په چاودنه کې څلور تنه لمونځ کوونکي زخمیان سوي دي. جمهور رئیس حامد کرزی ویلي دا کار د اسلام او افغانانو د دشمنانو دی. د روژې په مبارکه میاشت کې داسې کار هیڅ ډول توجه نه لري. د پکتیکا ولایت څخه مطبوعاتي اعلامیه وایي چې د پرون ورځې غرمه مهال په دغه ولایت کې د زیړوک په ولسوالۍ کې په یوه استوګنځي باندې د توپ د وی ګولۍ درا پروتو له کبله د کور میرمن او څلور کوچني ماشومان زخمیان سوي دي او په دې ارتباط دوی تحقیقات کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې نن په کابل کې درې تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیول دي. له دې ادارې څخه خبر شوی اعلامیه وایي چې نیول شوی کسانو تر ډیره د کابل لوګر په لویه لار د افغان او نړیوالو ځواکونو په ضد فعالیتونه کول. او ولسی جرګې نن د افغانستان او برېټانیې ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د رایو په اکثریت تصویب کړ. د سوریې حکومتي ځواکونه او مخالفو پاتونکوونکو نن هم دغه هیواد په لوی شهر حلب کې نشته دوام ورکړي. دواړه خواوې چې په جګړه کې شکیل دي د بری اداوې کوي. حکومتي ځواکونه په حلب کې د مخالفینو د ځپلو لپاره له هليكوپټرو او جنگي الوتکو کار اخیستي. لبل پلوه د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ریاست د ترلاسه کولو سره سم به د سوریې د حالاتو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. فرانسې د اگست په میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري ریاست اخلي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر لوین پنیتا پرون د سوریې د حلب شهر کې د روان وضعیت په اړه وویل چې د تشدد اندازې او د اپوزیسیون فعالیتونو ته په کتلو د بشار الاسد رژیم د سقوط په اړه د پوښتنې ځای نه دی پاته. پنیتا وویل په حلب کې وروستۍ پیښه څرګندوي چې اوس سوال دا دی چې څه وخت به سقوط کوي.
It's pretty clear that Aleppo is I think another
They why bi khwazi da che pahalab ki waziyat da Suriya da khalko pa zad da Bashar al-Assad da regime da umumi tashaddud yow bal khwashinawun ka misal da iza fikr kom ka doi pahalab ki da khpul khalko pa zad da si khwashinawun ko hamlo ta dawam mark li pa nihayat ki ba da Assad pa khpul tabut bandi yow mekh tak wa hal sawi wi aw da itminan war kawi che da Assad regime ba da haga tashaddud la mala che da khpul khalko pa zad kawi suqut kawi.
He's just assuring
د امریکا د دفاع وزیر تونس ته په لار کې د خبرې کړې دي. پاکستانی چارواکو ویلي هغه ځمکه چې د اسامه بن لادن کور ور باندې جوړ شوی وو دولتي ملکیت اعلان شو. د اسامه بن لادن کور روان میلادي کال په پیل کې د پاکستانی ځواکونو لخوا ویجاړ شو، ځکه دا سویره و چې دغه کور شاید القاعده د پلویانو لپاره په یو ځانګړي عقیدتي مرکز بدل شي. د خیبر پښتونخوا د دینی چارو وزیر نیمروز خان مشال رادیو ته نن په دی اړه ویل
هدا او سکمت خپل تحویل کې راشه ده او دیږي چې کوم تحویل لپاره نه داسې خالي خو نه پکار په دې خو زبدایم چې فلم نه داسې کارو شي یو ویلفیر کارو شي د عوام لپاره د نتیجې لپاره.
د رومانیا جمهور رئیس تران باسیسکو چې د استیزاب خاطرې پرون په دې هیواد کې ټول پښتون اوسو د وژغورل سو او د رومانیا د انتخاباتو مرکزی ادارې اعلان وکړ چې په ټول پښتون کې خلکو کم ګډون کړی و نو ځکه اعتبار نه لري. د انتخاباتو د مرکزی ادارې د اټکل مخې پر راګیری کې یوازې 6.5% ګډون سوی وو، خو د ټول پښتون د اعتبار لپاره 50% ګډون لازم وو. د رومانیا صدر اعظم ویکتور پونتا نن په دې اړه په بوخارست کې وویل د وای پر رفرندوم کې رای د رومانیا د خلکو د ډیموکراتیکو غوښتنو مطلق اکثریت څرګندوي او زه د حاکم حکومت ټولنیز لیبرال اتحاد په استازیتوب له خلکو د دې لپاره مننه کوم. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د دې هیواد په ختیځ ولایت بدخشان کې وسلواله له حکومت سره د وسلو د سپارلو پروسه پیل کړه. په لندن کې د اولمپیک د مسابقو تنظیمونکي کمیټې نن خلکو ته اعلان وکړ چې که دوی د دغو ټکټونو څخه چې اخیستي دي استفاده نه کوي دوی ته دې بیرته ستانه کړي، ځکه دوی غواړي چې دغه ټکټونه له سره وپلوري. دوی کمیټې ویلي چې ټکټونه د اولمپیک په سټډیوم کې د خالي چوکیو د ډکولو لپاره بیا پلوري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغانستان پر ختیځو سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې راکټي حمله وغندلې او د هغې د درېدو غوښتنه یې وکړه. د کونړ اوسیدونکي وایي که له پاکستانه پر دوی د توغندیو مخه ونه نیول شي نو بیا له نړیوالو سره ستراتیژیک تړون د ملګرتیا لپاره نه دی.
ناټونه یا اطلاعاتي ځواکونه جدي خواهش ده چې دا مزاج په دې خبره باندې راځي زموږ وختونه دی وشي
مرمۍ راوړيږي د دې په خلاف کوم اقدام ونه کو خو انډیوالي او ملګرتیا دې نه وي.
د افغانستان ولسی جرګې نن د افغانستان او بریتانیا ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو یو تړون تصویب کړ. پاکستانی چارواکي وایي چې د ناټو پر لاریو افغانستان ته پر تیریدو لګول شوی بندیز به تر هغه پورې دوام وکړي چې د پاکستان حکومت یې د امنیت ساتلو ضمانت نه وکړي. د سوریې د حالاتو په اړه هم وروستي معلومات اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغانستان پر ختیځو سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې راکټي حمله وغندلې او د هغې د درېدو غوښتنه یې وکړه. بلخوا په کابل کې د ایساف ځواکونو ویند هم دغه حمله تایید کړي او ویلي دي چې د مخنیوي په اړه به د افغانستان، پاکستان او ایساف په درې اړخیزې غونډې کې بحث وشي. د کونړ سیمه ییزو چارواکو هم نن وویل چې تېره شپه د کونړ په سرحدي سیمو د هاوان 50 مرمۍ د پاکستان له خاورې ویشتل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د احمد پایرجمن په ریپورت کې.
د کورنیو چارو وزارت وایي د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سرحدي سیمو راکټي حمله له یو ورځ او یو شپه درېدو وروسته بیرته پیل شوې دي. د کورنیو چارو د وزارت وایند صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل افغان دولت په خپل ټول توان هڅه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي ترڅو دغه حمله بند شي. نوموړي چې د ایساف ځواکونو له وایند سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې په دې اړه وویل دی وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د افغانستان د خلکو په خدمت کې دي. هر عامه مصلحت او هر ملي پریکړه چې کیږي پرته له شکه د افغانستان ځواکونه او د افغانستان خلک له ځانه دفاع کولای شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا د راکټونو راغورځېدل په شدت سره غندي او د هغې د بندېدو غوښتونکي دي. ښاغلي صدیقي وویل د دې حملو په اړه به د افغان حکومت اقدام مسؤولانه وي او په داسې حرکت به لاس پورې نه کړي چې پاکستان پورې کړی. نوموړي وویل افغان حکومت دغه مسله له خپلو نړیوالو متحدینو سره مطرح کړي. د دوشنبه په سهار د کونړ سیمه ییزو چارواکو هم ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د کونړ په ځینو سرحدي سیمو د توپ 50 مرمۍ لګېدلې دي. د ایساف ځواکونو ویل چې یو ځلې د پاکستان له خاورې د دې حملو په اړه ناخبري ښودلې وه دغه حملې تایید کړې او ویل د دې حملو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. ګوینټر کاتس په دې ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د دې مسلې په اړه د افغانستان، پاکستان او ایساف درې اړخیزه غونډه خبري وکړي. دوی وایي د افغانستان، پاکستان او ایساف په درې اړخیزه کتنه کې به چې په دورې ډول کېږي د راکټي حملو په اړه بحث وکړو او په دې اړه چې څومره اندېښنې موجودې دي و به یې څېړو. څو ورځې مخکې د پاکستان حکومت هم له خپلې خاورې نه دغه راکټي حملې ومنلې، خو ویې ویل چې د شورشیانو د له منځه وړلو لپاره کیږي. پاکستان او چارواکو پخوا دغه حملې یو مخ ردولې.
اخوا د کونړ اوسیدونکو یو چارواکي په افغانستان کې له پرتو نړیوالو ځواکونو ګیله کوي چې له تیرو څلورو میاشتو څخه د دوی په کورونو د پاکستان پوز د توپونو درانه توغندي راولي، خلک وژني، کورونه او باغونه ویجاړوي، خو د دوی د ساتنې په نوم راغلي بهرني ځواکونه سیل کوي او هیڅ کوم عمل نه ترسره کوي. روح الله انوري د کونړ له خلکو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
د کونړ اوسیدونکو وای څلور میاشتې کېږي چې د دانګام، شیګل، ناړۍ، سرکانو او خاص کونړ پر ولسوالیو د پاکستان فوز د توپونو درنې توغندې راولي، خو نړیوال ځواکونه چې د افغانستان او افغانانو د دفاع په نوم افغانستان ته راغلي او د کونړ په ګڼو ولسوالیو کې میشتې، تر اوسه د توپونو د راتوغونکو په خلاف هیڅ قدم نه دی پورته کړی.
د ناټو پوځونه چې راغلي دي، دوی خو چې موږ د افغانانو په ملګرتیا دلته راغلي او د یو ساتنه لپاره راغلي، خو دا برعکس ده، ځکه چې دوی کومه ساتنه ونه کړه نو دا که د دوی ساتنه دي ته وایي خو دا خو ساتنه نه ده. مرمۍ راوریږي د دې په خلاف یې کوم اقدام ونه کړو او دا خو انډیوالي او ملګرتیا دي ته نه وایي، دا خو یو دښمنی ده چې دوی کوي.
خو دا ستراتیژیک ترګم هم دی چې یا تا اوسه پوهې زموږ پوښتنه ونه کړه. زموږ د ناټو نه یا د اتلافي ځواکونو نه دا جدي خواهش ده چې دا مزاج په دې خبره باندې راځي زموږ پوښتنه دی وشي.
دوی له نړیوالو ځواکونو غواړي چې افغانستان سره د بن په لومړی غونډه او د امریکا او افغانستان ترمنځ په لاسلیک شوی ستراتیژیک تړون کې د افغانستان د دفاع په نوم کومې ژمنې شوی باید هغه عملي کړي او د پاکستان له لوري د راتوغیدونکو توغندیو مخه ونیسي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
پاکستانی چارواکي وایي چې د ناټو پر لاریو افغانستان ته پر تیرېدو لګول شوي بندیزونه به تر هغو پورې دوام وکړي چې د دې هیواد حکومت یې د امنیت ضمانت نه وي کړی. چارواکو د تورخم پوله چې کابل ته له کراچۍ څخه د ناټو د اکمالاتو لیږدولو سري لاره ده، د تیرې پنجشنبې په ورځو نه وروسته تر دې بنده کړه چې د پاکستان حکومت له اوو میاشتو بندیز وروسته افغانستان ته د ناټو د اکمالاتي کتارونو د تیرېدو اجازه ورکړې وه. پاکستانی طالبانو ګواښ کړی چې د ناټو پر اکمالاتو به حملې وکړي او تیر سه شنبې په جمرود سیمه کې یو لاری چلوونکی په ډزو ووژه. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ناټو د اکمالاتو پر کتارونو دغه نوی بندیز په داسې حال کې لګول کیږي چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې مشر جنرال ظهیر الاسلام د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د سی آی ای له مشر ډیوډ پټروی سره خبرې وکړي. دا به دغه ادارې د مشر په توګه د هغه له ټاکل کېدو وروسته په یو کال کې لومړی ځل وي چې دا ډول خبرې ترسره کیږي. د خیبر پختونخوا د ایالتي او سیمه ییز چارواکي فرانس پرس اژانس ته وویل کله چې هغه امنیتي پلان چې د ایالت ملکی چارواکو، پولیسو او سرحدي ملیشو په ګډه جوړ کړی نهایي او تصویب شي، نو د ناتو لاریو ته به اجازه ورکړل شي چې د تورخم پر پوله افغانستان ته واوړي. د دې ایالت چارواکو ویل ولس ورځې وړاندې مرکزی حکومت ته په یو واستول لیکي غوښتنه کړې و چې دغه پلان هر څومره ژر چې کېدای شي تصویب کړي. خو د خیبر پختونخوا د ایالت د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د اژانس ته وویل تر اوسه دوی د مرکزی حکومت جواب نه دی ترلاسه کړی. د فرانس پرس په وینا د مرکزی حکومت چارواکو هم تر اوسه په دې اړه له جزئیاتو ورکولو ډډه کړې ده. اسلام آباد د ناټو پر مخ د اکمالاتو لار د تیر کال په نومبر میاشت کې د امریکا د هوایي برید په عکس العمل کې چې څلیرش پاکستانی پوځیان پکې ووژل شول بنده کړې وه، او د روان جولای میاشتې په درېیمه وروسته له هغې چې واشنگتن د دغې پیښې له امله بخښنه وغوښته بېرته پرانستله. افغانستان ته د پاکستان له بلې جنوب لویدیځې لارې د ناټو پر اکمالاتو پر تیرېدو بندیز نه دی لګول شوی، خو د لاریو د تیرېدو شمېر کم شوی دی. د اشرف خان په نامه د ګمرک یو مامور فرانس پرس اژانس ته وویل 85 لارې په چمن کې تم دي چې افغان چارواکي د ګمرک چارې بشپړې کړي. د پاکستان د تیلو د ټانکرونو د اتحادیې مشر اکرم خان دورانی وای له کراچۍ څخه به ډېرې لارې تر هغو پورې حرکت ونه کړي چې د امنیت د خوندیتوب او توان ورکولو ضمانت حاصل شوی نه وي. هغه فرانس پرس ته وویل تر هغو پورې چې په دې اړه ډاډ نه وي حاصل شوی، دوی به هیڅ چیرې هم حرکت ونه کړي. د هغه په وینا په پاکستان کې حالات وروسته تر دې ډېر خطرناک شول چې د دې هېواد ډېرو سیاسي ګوندونو او مذهبي ډلو د ناتو د اکمالاتي لارې په وړاندې مخالفت څرګند کړ او کړي دغو لاریو امنیت ونه ساتل شي، پاکستاني طالبان به هر چیرې چې وي پرې حملې وکړي.
ولسی جرګې نن د افغانستان او برېټانیا ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو تړون تصویب کړ. دا یو له هغو سندونو څخه دی چې افغانستان په دې وروستیو کې له ځینو اروپایي هیوادونو او امریکا سره د اوږدمهالو اړیکو د ساتلو په هدف لاسلیک کړی دی. که غواړئ په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو ازادي راډیو ویب پاڼه کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د څارنې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې په یو نوي راپور کې د افغان سرحدي پولیسو د تاسیساتو له څرنګوالي پرده پورته کړې. وایي اکثره دغه تاسیسات چې د امریکا لخوا ملیونونه ډالره پې لګېدلي ډېر خراب جوړ شوي دي، چې اوس تر ډېره یا خالي دي او یا هم د هغه مقصد لپاره ترې کار نه اخیستل کېږي چې په هدف یې جوړ شوي وو. دغه ادارې د خبرو څېړنو نتیجه په یو راپور کې چې نن خپرېږي خبره کړې. دغه نوې څېړنه د افغان امنیتي ځواکونو د مجهز کولو لپاره د امریکا پر هڅو نوې سیوری غوړوي. بلخوا د امریکا حکومت په دې راپور کې په افغانستان کې د دغه هیواد د ساختمانی پروژو د پلي کولو په څرنګوالي او د هغو په لګښتونو انتقاد کړی دی. په دې راپور کې چې د امریکا د حکومت د عمومي پلټونکو لخوا چمتو شوی ویل شوی چې دا پروژې له خپل ټاکلي وخت نه وروسته پاتې دي او افغان حکومت هم د پرمخ بیولو توان نه لري. په امریکا کې خبریدونکو ورځپاڼو نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ دا مسله راخیستی چې مهمې برخې حمید مومند راوړي.
دو کاله مخکې کله چې په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو بهیر په روسي پړاو کې و، امریکایي چارواکو یو شمېر پروژې مشخصه کړې او هیله درلودله چې دا به افغان حکومت ته په جنوب کې ولسي ملاتړ ترلاسه کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په یو رپورټ کې لیکلی دی چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو له کانګرس څخه د هغه څه لپاره چې دوی د افغانستان زیربنایي بودیجه ونموله 750 میلیونه ډالر ترلاسه او د 2 پروژو پلان یې بشپړ کړ. له دغه 2 پروژو څخه 15 د افغانستان په جنوب کې د برېښنا د تولید زیاتول و، سو دوکانونه او په برېښنا چلودونکو کارخانې پرې روښانه کړې. ټاکل شوی و چې دا پروژې د 2014 میلادي کال په نیمایي کې چې ناټو په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسوي بشپړ شي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي اضافي سرتیري له افغانستان څخه د وتلو لپاره تیاری نیسي، تر اوسه پورې له 9 پروژو اساسي کار لا نه دی پیل شوی او د امریکا د حکومت د یو رپورټ له مخې ښایي دا پروژې په 2014 میلادي کال کې د ناټو ماموریت له بشپړېدو وروسته هم بشپړې نه شي. خو په کابل کې د امریکا سفارت او پوځي قومندې په یو ګډه اعلامیه کې دا راپور رد کړی او ویلي دی چې دوی د زیربنایي پروژو د بیا کتنې او اصلاح په بهیر بوخت دي. په دې اعلامیه کې ویل شوی دی چې دا پروژه د افغانستان خلکو ته د امریکا د اوږدمهاله ژمنو پیغام ورکوي. د امریکا د حکومت سر مفتش بیا یوې جلا نتیجې ته رسېدلی او ویلی دی چې دا پروژه د وسلوالو فعالیتونو پر ضد د امریکا له ستراتیژۍ سره د مرستې لپاره دی، خو بشپړېدل یې کلونه غواړي. په رپورټ کې ویل شوی دی کله چې اهداف وټاکل شي او بیا ترلاسه نه شي، نو دا د افغان او امریکایي حکومتونو ولسم ملاتړ زیانمنوي او د هغه اندېښنه ده چې ځینو امریکایي چارواکو په شخصي توګه هم څرګنده کړې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د دې رپورټ ځینې برخې راغستې او لیکلي دی چې په افغانستان کې داسې پروژو پیلول چې حکومت یې د پرمخ وړلو توان نه لري، د وسلوالو فعالیتونو پر ضد د امریکا په ستراتیژۍ معکوس اغېز کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې دا وروستی رپورټ د هغې خبرې وزن لا زیاتوي چې د پراختیایي چارو خپلواکه کارپوهان او آن کله کله حکومتي چارواکي کوي چې امریکا په یو داسې هیواد کې د زیات څه جوړولو هڅه کوي چې خورا محدود امکانات لري.
خبری مجله اوري.
د راپورونو لمخې نن هم د سوریې په دوهم لوی خار حلب کې د حکومتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي چې دواړو لورو په جګړې کې د بری ادعا کړې ده. حکومتي ځواکونو د هلیکوپترو، جنګي الوتکو او ماشینګنو په مټ د حلب له خار څخه د هغو مخالفو وسلوالو د وتلو لپاره حملې پیل کړې چې د یوې اونۍ راهیسې تقریبا د دغه خار نیمایي برخه نیولې ده. فرح هیواد او په دې اړه نور معلومات.
د سوریه حکومت وویل چې د حلب شهر د صلاح الدین سیمه یې د دوی په وینا له ترورستانو څخه پاک کړه، خو اپوزیشن بیا وایي چې دوی د یاد سیمه کنټرول له لاسه نه دی ورکړی او د نشتو په ترڅ کې یې حکومتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د فرانسې خبر اجانس راپور پر اساس وسلوالو یاغیانو د 10 ساعتونو په جګړه کې د حلب شهر څخه لږ لیرې پرته د تلاشۍ یوه ستراتیژیکه پوسته په خپل اختیار کې راوړه. دغه پوسته د ترکیه او سوریه ترمنځ په یوه مهمه لاره پرته ده. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د یکشنبه په ورځ ناوخته د سوریه پر ولسمشر نوي انتقادونه وکړل او د هغه ځواکونه یې په دې تورن کړل چې د حلب شهر کې د ملکي وګړو پر ضد له غیر محتاطانه یا د ړندو سترګو تاوتریخوالي څخه کار اخلي. دی وایي
It's pretty clear that Aleppo is I think another tragic example.
زما په فکر د حلب ښار د تراژیدي یو بل څرګند مثال دی چې د اسد رژیم د خپل خلکو پر خلاف د بې پروايي یا لندو سترګو سخت زور زیاتۍ پکې ترسره کوي. زه فکر کوم چې د اسد رژیم د خپل خلکو پر خلاف دا ډول تراژیدي کو حملو ته دوام ورکړي په نهایت کې به د اسد پر تابوت میخوال شي. اسد د خپل خلکو پر خلاف د دې ډول زور زیاتۍ په نتیجه کې د خپل حکومت پای ته رسول اطمیناني کوي.
لبلی خو د ملګرو ملتونو ادارې د یکشنبه په ورځ وویل د حل په شار کې د بشار الاسد ځواکونو د حمله لکباله په دوه ورځو کې 200,000 ملکی وګړي لخپل کورونو څخه تښتیدل دي. د ملګرو ملتونو ادارې په دغه سیمه کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی دی. په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د ادارې مشر ولاری اموس په یو اعلامیه کې وویل یو نامعلوم شمیر کسان لا اوس هم په شار کې بند پاتې دي او د مرستو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري څانګې مسؤل اموس وویل په حلب دمشق او نورو سیمو کې د حکومتي ځواکونو لخوا د ولسي خلکو پر خلاف د توپونو چانکونو او نورو درنو وسلو استعمال سخته اندېښمنه کړې ده. اموس په جګړه کې له ټولو شکیلو خواوو څخه وغوښتل چې ملکي وګړو ته زیان ونه رسوي او د بشري مرستو موسسو ته اجازه ورکړي چې په خوندي توګه بې ځایه سوي اړو خلکو ته بشري مرستې ورسوي. له بلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورنیت فیبوس د دوشنبه په ورځ وویل فرانسه چې کله پر اتلونکو میاشت کې د امنیت د شورا دوري مشري ورپغاړه سي نو د سوریه د خونړۍ او زاد پایت رسول لپاره به ډیر ژر د بهرنیو چارو د وزیرانو او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړي.
هغه سړی چې له شپږو کلونو راهیسې پر خپلې ځوانې لور جنسي تیری کاوه د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ د پولیسو لخوا نیول شوی دی. په هرات ولایت کې د بشري حقوقو فعالانو د دې پیښې پر ضد جدي عکس العمل ښودلی او له چارواکو څخه یې د تورن مجرم لپاره د اشد مجازات غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راوري.
د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ مسؤل چارواکي وایي داسې شواهد لري چې ښایي یاد شوي تورن پر خپله لور جنسي تیری کړی. د انجیل ولسوالۍ امنیه قومندان سمونوال محمد امین امین په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل پولیسو د متضرر انجلۍ د شکایت پر بنسټ چې وایي پلاری جنسي تیری پرې کاوه د انجیل ولسوالۍ د څارنوالۍ او ابتدایي محکمې له استازو سره په ګډه د دې قضیې په اړه تحقیقات پیل کړل.
ما سرانوالی به جریان گذاشتیم، محکمه لسولی به جریان گذاشتیم، دست به کار شد.
موک سرانوالی او محکمه تل خبر ورکولو روز تخپل کار پیل کرد. زموگی و مامور پا کور که او نور کارکون که پا کوچه که و چو دل لمری مامور ده پیغام لرسه دو روز تا ده سرانوالی لاستازی سر یاوزای کورتن نوزی. زمون کارکون که شاوخوا یو لس بجه هغه کورتن نواتل او انجلی او پلاری ولیدل چه بربند پراته و. د چارواکو په وینا د تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه شو چې تورن له شپږو کلونو راهیسې پر خپل لور جنسي تیری کاوه او له جنسي پلوه یې هم هغه ځورولې او شکنجه کړې ده. د هرات ولایت یو شمیر خلکو دا عمل غندلی او له قضایي چارواکو څخه یې غوښتي چې تورن ته د اشد مجازات یعنې اعدام سزا ورکړي. د هرات ولایت د استیناف څارنوالۍ ریاست دا خبر تایید کړ او ازادۍ راډیو ته وویل چې تورن سړی اوس مهال له دوی سره په توقیف کې دی خو دوسیه یې څارنوالۍ ته نه ده استول شوې. په هرات کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مشر عبدالقادر رحیمی دا یو ناوړه او زړه بوږنوونکی عمل وباله او له چارواکو یو غوښتل چې تورن ته سخته جزا ورکړي. له دې مخکې هم په هرات کې یو 15 کلن هلک د دې ولایت په استیناف څارنوالۍ کې خپل پلار تورن کړ چې له ده سره د لواطت عمل کوي. د هرات د څارنوالۍ چارواکو وروسته وویل له تحقیقاتو وروسته تورن په څه باندې 9 کاله حبس محکوم شو. په هرات کې د پلارونو لخوا پر خپلو ماشومانو د جنسي تیری د دې دوو پیښو په اړه راپورونه د شمال په ځینو ولایتونو کې پر ماشومانو د جنسي تیری له وروستیو راپورونو سره په یو وخت ورکول کیږي. د بشري حقونو مدافع ټولنو او فعالانو او د مدني ټولنو استازو د دې زړه بوږنوونکو پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. په افغانستان کې ډیر خلک په ودونو کې له حد زیات لګښتونه کوي او دا کار ځوانانو ته د ستونزو سبب شوی دی. چارواکي وایي په ودونو کې د ډیرو لګښتونو د منع کولو د قانون د مسودې تصویبیدل به ګرانه خبره وي. رضوان مراد او په دې اړه نور معلومات.
په افغان حکومت کې یو لړ رتبه سلاکار وایي د ملي شورا د غړو د مخالفت په صورت کې به دا ګرانه وي چې په ودونو کې د زیات لګښت د منع کولو د قانون مسوده تصویب شي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو وروسته د دې هیواد خلکو چې کلنی عاید په اوسط ډول تر $400 زیات نه دی په ډیرو لګښتونو د ودونو کول پیل کړه. د عدلي وزارت وایي د خلک د کورنۍ په غوښتنې په ودونو کې د زیات مصرف د مخنیوي د قانون مسوده ترتیب کړې ده. د عدلي وزارت سلاکار محمد قاسم هاشمزی وایي دا وزارت غواړي چې په ودونو کې د بې ځایه لګښتونو د زیات شمیر ملمنو د نه رابللو او بې خوند موسیقي د کنټرولولو له لارې په ودونو کې یو نظم او ترتیب رامنځته کړي.
ناسمې او غیر اسلامي چارې دود شوې دي. د هلک کورنۍ زیات شکایتونه کوي چې له دوی غوښتل کېږي چې باید 900 کسان دعوت کړي. بې ځایه زیات لګښتونه غواړي او زیاته اندازه ډوډۍ هم ضایع کېږي.
خو نوموړی وایي که د قانون دا مسوده تصویب هم شي د عملي کېدو مخته ستونزې موجود دي. هاشم زی وایي د دې قانون د تطبیق لپاره باید حکومت په یو نه یو ډول په ودونو کې ګډون وکړي، د واده د لګښتونو په اړه قضاوت وکړي او میلمانه وشمیري. په دې اړه د کابل یو شمیر اوسیدونکي بیا داسې نظر لري.
ډېر ښکلی قانون دی، ځکه دمدغه زیات مصارف او بې ځایه مصارف د دمدغه لګښتونو په اساس باندې زموږ ډېری ځوانان همدغه په ودونو ګرځي. متاسفه چې دمدغه یو بد رواجونه یو ښکار شوی هم زه خپله یم.
وزارت چې کوم قانون وړاندې کړی دی ودونو دپاره، دا ډېر ښه قانون دی، ځکه چې ډېر غلیبانان خلک شته زموږ په ملک کې چې هغوی د پیسو مسو ته اړتیا لري، هغوی دا نشي کولی چې خپل ودونه په ډېر دغې سره وکړي. انشاءالله ډېر ضرور به عملي شي. دا
خو ځینې بیا د دې قانون پر مسوده انتقاد لري او دا د خلکو په شخصي چارو کې لاسوهنه او د ښځو د حقونو خلاف ګڼي.
د پدې اړه به د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې مفصل راپورونه واورئ. یو اوریدونکي یو لنډ سمس به درته ویم. رحیم الله علی کی افغان کرکټ بورډ د 2.5 میاشتې وړاندې اعلان وکړو چې په خوست کې د کرکټ معیاري لوبغاړي جوړوي، خو تر اوسه یې افتتاح کړی هم نه دی. وخت کم دی، نشم کولی چې نور سمسونه ستاسو ویم. بخښنه غواړم، واره رسیږي د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت ځانګړي پروګرام ته چې مولوي صدیق الله فدایی له مونټرن څخه اوري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جرانو محترمو خويندو اورونو، ز صدیق الله فدایی دی میرویس نیکه دی جامع جماعت نا دی منشان دی جرمنی دی خار نا تاسو ته مخاطب یم. من دی رمضان مبارک لومړی لس ورځې تیرې کړلې او وس د رمضان وسط ته را رسیږو، یعنی دا دوهمې لس ورځې دي چې په هغې کې د خدای پیغمبر فرمایلی دي چې دا د مغفرت او د بښنې ورځې دي. نو په دې ورځو کې بښنه او مغفرت چې د خدای د صفاتو ځنې دی چې هغه غفار دی، هغه رحمان دی، هغه رحیم دی، نو دغه د رحمت ورځې باید منګه په خپلو منځو کې په انساني ټولنې کې عام کو. یعنی دا په دې معنا چې د هر مسلمان رور او خور دپاره منګ په زړه کې د رحمت او د ښو هیلو ارزوګانې ولرو، او دغه هیلې او ارزوګانې په داسې شکل باندې وي چې منګه هغه څه چې ځان ته غواړو هغه خپل مسلمان ورور ته مو غواړو. نو د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حدیث دی او هغه فرمایلی دی چې تاسو تر هغه پورې نه کامل مؤمنان کېږئ نه تر تو پورې چې د ځان د پاره هغه څه وغواړئ د بل چا، د بل مسلمان ورور یا د بل انسان د پاره دغه څه وغواړئ چې د ځان د پاره یې غواړئ. منګه باید په خپل ګریوان کې قضاوت وکړو چې آیا مونږ د ایمان دې درجې ته رسیدلی یو، آیا منګه دغه څه چې دی ځان دی پاره غواړو دی خپل مسلمان ور دی پاره غواړو آیا منګه دغه پیرزوونه چې په ځان باندې لرو دی یو بل انسان دی پاره دغه پیرزوونه زمنګه پزړه کې ده او کنه ده نو دا دی ایمان معیارونه دی نو خدای تعالی دی منګ ته په دې امر باندې توفیق راکړي تر څو چې دی مسلمان ټولنې په خدمت کې اوسو والسلام علی من اتبع الهدى
ساعت ګورم شپګنی مې بجې کیدون کې دی جعفر احمدی سټډیو ته راغلی دی او د ازادي رادیو نن